السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي دي ښاغلی بینټ ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه څرګندونه کړې هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي د طالبانو د دفاع وزارت تایید کړی چې نن د افغانستان په لویدیز کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي دفاع وزارت په یو بیان کې تایید کړی چې دغه بریت د الفاروق له اردو اړوند صحي کارمندانو په یو کاستر موټر باندې د ناپیژاند وسلوالو لخوا شوی ده الفاروق خولی اردو په هرات کې میشته ده چې د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو یوه لویه پوځي اډه بلل کیږي د دغه نننی بریت د کره سیمې په اړه باندې طالبانو څه نه دي ویلي شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته رسیدلی دي د دغه افغانان د تاجکستان او پاکستان څخه په دوو پروازونو کې د تورنتو او ادمنتون هوایی ډګرونو ته کوز شوي دي د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو پلان لري شان فریزر په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام 2023 یعنی کال ته بشپړیږي د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2023 کال راهیسې تر دې دمه 15,000 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندي توګه هلته هستوګن شوي دي د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ په شل اوورونو کې 215 منډې وکړې د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید په دویمه لوبه کې هم هند له هالند سره مخ شو د هالند د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته د 180 منډو هدف ورکړی و هالند دغه هدف پوره نه کړ او په شلو اوورونو کې یوازې 123 منډې وکړې دامګړی د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده زیمبابوې پاکستان ته د 131 منډو هدف ورکړی پاکستان په 49 منډو سره درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او دامګړی په 68 بالونو 28 منډو ته ضرورت لري اوس باور شو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د اندېښنو په اړه رپورټ لرو
First of all is the huge
خوځونجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی ممکن دا شاتک په تاریخ کې بیساره وي
په افغانستان کې ګڼ خصوصي پانتونونه وایي چې سکالې د محصلینو جذب کم شوی او ښایي د ډېرو خصوصي پانتونو دروازې وتړل شي ځوانان هم وزګار دي او وایي د خصوصي پانتونو فیسونه نشي ورکولی
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وایي
په دغه خبری مجله کې به په وروستیو لسو دقیقو کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ په اړه باندې یو لنډکی بحث هم درته خپور کړو
نو آیرلند یو سخت سیال دی موږ لپاره سبا سیالۍ کې او د دې سیالۍ فشار هم زموږ په لوبډلې باندې ځکه ډېر زیات ده چې موږ باید خپل لومړی بریا راجستر
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورتا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وای افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمن یو نجونی احساس کوي چې لنړیوالو هیري شوی. ښاغلی بنټ چې تازه افغانستان ته له دورلس ورځنی سفر وروسته ستون شوی پرونی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې خبري وکړې او تر هغه وروسته یو کانفرنس کې هم د خبرلانو پوښتنې ځواب کړې. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیره نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو ویاندویانو د ښاغلي بنټ د خبري کانفرنس او پکې د څرګندونو په ارتباط څه نه دي ویلي، خو مخکې د هغه راپور په ارتباط غبرګون وښود چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. طالبانو ویلي چې دغه رپورټ تر له حقیقت لرې دی او دا چې ډېر د مجازي نړۍ یا فیسبوک په استناد باندې او همدارنګه د ټولنیزو شبکو په استناد راپور شوی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل، افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ یې هېرې شوې دي. ښاغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی، ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله مانا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي او دا یو ستر شاتګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلې دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکۍ او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هېر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوي دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نکړو چې دا هېواد څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو ټولنه وایي چې سږکال د محصلینو جذب 50% کم شوی او ښایي د همدغې مسلې له امله د ګڼو خصوصي پانتونو دروازې وتړل شي. اخوا یو شمېر ځوانان هم وایي چې وزګاره دي او د خراب اقتصادي وضعیت په خاطر نشي کولی چې د پانتونونو فیسونه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شوه کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بېلابېلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي. مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودې. هغه ازادي رډیو ته وویل
ما یو کال د کمپیوټر ساينس په رشته کې درس ویلی خو سږ کال مې د سیمستر د فیس د ورکړې توان نه درلود نو ځکه اړ شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د سیمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو او د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوی کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي نو کار شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو د طالبانو پر راتګ سره وتړل شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ور بشو پاکستان ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پاوز او استخباراتي ادارو پسې د خبره بی بنیاد او د دروغو خبرې کول ډیر نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8 نن پر اول پنډی کې د پاوز په مرکزی دفتر کې یوې خبری ناستې ته د وینا پر مهال ظاهراً د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تورونو ته په اشاره وویل پوز او هم د دې ادارې کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وهي. عمران خان له تیر څه مودې راهیسې د پوز په سیاسي چارو کې د لاسوهنې په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او شکایتونه یې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8 د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبری کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بې ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي وویل چې په ملک کې د دروغو یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دی وای ته یو چاته امیر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی نو ظاهر ده د دې چې څومره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز د غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه د ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې له خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ISI مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راسي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ISI د مشر نوم واخلي د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ISI د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 8 مشال ریډیو ته وویل د ISI د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چیرم نه دی شوی چې ISI چیف لګیا د پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګربر دی، د کې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې، ډېر بحثونه شروع شول. دې نه داسې لګي چې هغه مجبوره شلو چې خپله را مخامخ وي، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي. د عمران خان بیانې چې وا بنیادي طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو دومره کنفیوژن جوړ کړلو، فوج کنټروورشل شو. نو عمران خان ته دومره زور ورکول او د هغه بیانیا او خپلې ته دومره اهمیت ورکول آی کې د ISI خپل لاس دی. نو د دې ځکه ځوان چې هغه خپلو غلطیانو لاسته ISI دې ځای ته مجبور شوه چې راشي خپله صفایا نے پیش کی نو کدی کی پوجی پدی بان کی بھائی کو دا کسی مون کھو نو مت فائدہ نہ گئی مت نقصان گئی نو خدا دا کی دینا یو خواتہ شو خدا ضروری نہ کی دا سی اٹھ رہی
د ایس ای مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 په خبري غونډه کې دا و کړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوتا د هغه د کاري مودې د واره بیا غزولو وړاندیز کړو خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
مننه چې ازادي راډیو اورید.
طالبان ویلی په هرات ولایت کې د یهودو عبادت خونه یا کنیسا برته رغوي. دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلی دغه کنیساګانې او ورسره یو شمیر نور لرغونی ځایونه د تاریخي ارزښت له مخې برته رغول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
طالبان حکومت پریکړه کړې چې په یو شمیر ولایتونو کې لرغونی ځایونو په ځانګړي ډول د یهودو عبادت ځایونه یا کنیساګانې بیرته ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د سیلانیانو برخې امیر وحید الله سلطانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لرغونو ځایونو ته بیا رغولو چارې پیل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت لومړیتوب په هیواد کې د لرغونو ځایونو ساتنه او بیرته رغونه ده چې د دې له ډلې یوه یا دوې کنیساګانې دي چې په هرات ولایت کې موقعیت لري او دغه ځایونه به راتلونکي کې د سیلانیانو لپاره د لیدلو ښې سیمې وي چې په لومړی مواردو کې کار روان دی.
په هرات ولایت کې د شته کنیساګانو له ډلې د یوې په اړه په خپره شوي او راپورونو کې ویل شوي چې په 2001 کې د کلتوري ودې او ثبات لپاره د آغا خان بنسټ لخوا د یو او کنیسې باندې زیات کار وشو چې بڼې ښکلې او دغه ودانۍ په 2009 کال کې د عامو خلکو پر مخ د لیدلو لپاره پرانستل شو. په دغه کنیسې کې سره له دې چې د ګوتو په شمیر یهودان و خو د څو کلونو راهیسې د یو ښوونیز مرکز په توګه ترې هم کار اخیستل کېده. د راپورونو له مخې دغه عبادت ځای بیا شاوخوا ته کاله وړاندې د نامعلومو دلیلونو له مخې بیرته وتړل شو. د راپورونو پر بنسټ د یهودو دغه عبادت ځای یا کنیسه په هرات کې 350 کلونو څخه زیات لرغونتیا لري او موقعیت هغه ځای کې دی چې پخوا د عراق دروازې په نامه یادېده. له بلې خوا به یو شمېر لرغونپوهان سره له دې چې د طالبانو دغه ګام ستایي خو وایي د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو سره باید لومړیتوبونه وټاکل شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړې د هغو سپوږمکیو په نخښه کول به ورته قانوني هدف وي چې د اوکراین په جګړه کې ښکېلي وي. نوموړي دغه څرګندونې په ملګرو ملتونو په یوې کمیټې کې کړې دي. نور جزئیات د فريدې سیال ناورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وسلو د کنټرول او نخ پراوي ډپارټمنټ مرستیال کونستانت ورنستوف د اکتوبر په 18 ملګرو ملتونو کې وویل دا لویدیز هغه سپوږمکۍ چې په یو ډول نه یو ډول د اوکراین د جګړې سره مرسته کوي خورا خطرناک دي. هغه وویل پر دې ظاهرا غیر نظامی جوړښتونو کېدای شي هدفي ځوابي بریدونه وشي. هغه د ملګرو ملتونو نوموړی کمیټې ته وویل د اوکراین د جګړې لپاره د لویدیز سپوږمکۍ کارول پارونکي دي. ورنستوف که څه هم په مشخص ډول د کوم شرکت نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه موږ د ټولو هغو غیر نظامی جوړښتونو او فضایي وسایلو په اړه خبرې کوو چې امریکا او متحدانی په اوکراین کې د جګړې د ملاتړ لپاره کاروي. د دې میاشت په پیل کې د ټکنالوژۍ د برخې میلیاردر ایلن ماسک وویل هغه د خپل سپیس ایکس شرکت له لارې اوکراین ته د سټارلینک انټرنیټ برابرولو ته دوام ورکوي او دا یې د خپلې ټکنالوژۍ کارولو ښه اړتیا وبلله. ماسک د فبروري په وروستیو کې وروسته له هغې چې پر اوکراین د روسیې د برید له امله انټرنیټي خدمات ګډوډ شول سټارلینک فعاله کړ او په ترڅ کې د ځمکې په مدار کې له 2000 څخه د زیاتو سپوږمکیو شبکې او په ځمکه کې په زرګونه ټرمینلونه رامنځته کړل.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی مو د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایي رئیس او لیو کرکټ کارپو قاسم لال سره د افغانستان او آیرلند د سبانۍ لوبې او نورو لوبو په ارتباط باندې یو لنډکی بحث جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا د تاسو پیغامونه هم خپاره کړو.
کابل استانګزې تاسو مو پایلو کو آیرلند څنګه یو ټیم دی هغه چې په استرالیا کې موږ سره مخې.
شروع کوم سلامونه او نیکی هیله تاسو ته ټول لیدونکو ته هلال صاحب ته
آیرلند که چیرته مونږ ورته وګورو، آیرلند د تیر یو کال څخه ډیر منظم کرکټ او ډیر یو منظم پلان سره لوبې کوي. یو ډیر مصروفه کال یې درلودې، د نړۍ له سترو لوبډلو سره لوبې وکړلې او له مونږ څخه یې هم سیریز ګټلې، او دا اوس هم تازه تازه انګلیس ډلې ته په دې نړیوال جام کې ماتې ورکړه. همدارنګه ویسټ انډیز غوندې پیاوړې لوبډلې ته هم ماتې ورکړې. نو آیرلند یو سخت سیال دی مونږ دپاره سبا سیالۍ کې، او د دې سیالۍ فشار هم زمونږ په لوبډلې باندې ځکه ډېر زیات ده چون مونږ باید خپله لومړۍ بریا رجستر کړو په دې نړیوال جام کې، او د سبا ګټلو سره سره به د افغانستان د ملي لوبډلې مخکې تګ ته چانس هم ژوندی ویله.
البته ښاغلی هلال اوس مقرر ګرځي، نو زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کړم.
آیرلند آیرلند یوه پیاوړې لوبډله ده، او دغه لوبډلې سره مونږ ډېر کله سیالۍ ترسره کړي. زمونږ اکثره لوبغاړي له دوی سره لوبېدلي دي، او د دوی هغه د توپ وهونکو هغه کمزورې نقطې مونږ نسبت نورو لوبډلو ته په اسانۍ سره ترک کولی شو. همدا ډول زمونږ توپ وهونکي هم د دوی توپ اچونکو په وړاندې لوبېدلي دي. ځینې هغه خطرناک توپ اچونکي چې د دوی سره په لوبډله کې شته، د هغوی په وړاندې زمونږ لوبغاړي ښه ځلېدلي دي. د حضرت یادونه هم کولی شو چې هغه هم د دغه لوبډلې په وړاندې ښه ځلېدلی دی. د دې هغه کم بالینګ سره زمونږ اکثره لوبغاړي ډېر لوبېدلي دي. نو یو مثبته نقطه مونږ سره همدا ده چې دغه لوبډلې سره مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي. له پخوا دا لوبډله تغیر شوې ده، د لوبډله کې بدلونونه راغلي دي. د دوی د توپ وهنې برخه پیاوړې شوې ده یو څه، او زمونږ بیا کمې هیلې چې دي زمونږ هغه لومړنیو ورو توپ اچونکو ته دي چې په پیل کې به زمونږ لپاره ورو توپ اچونه ترسره کوي. او فضل حق راتلل لوبډلې ته دا بله مثبته نقطه ده چې فکر کوم چې په آیرلند باندې به مونږ په دغه سیالۍ کې سبا انشاءالله بریا.
ډېر مننه کوم ښاغلی ستانکزی. آیرلند په نړیوال شل اووریز جام کې خپل ګاونډ انګلستان مات کړ. البته د دې تر څنګ چې دوی لکه د هند و پاکستان یا افغانستان و پاکستان دغه دوه ټیمونه هم سره ډېره جذباتي لوبه کوي، او آیرلند هم تر اخره پورې مضبوط ولاړو که څه هم چې باران د دې لامل شو چې په ډېر میټوډ باندې آیرلند وګټي. خو هغه د لوبې تله د آیرلند پخوا وه، نو ځکه هم دغه پوینټ دوی ته ورتل شو. نو چې د انګلند په وړاندې دوی داسې مضبوط لوبه کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره به سرخوږی جوړ کړي که څنګه آیرلند؟
که تاسو د آیرلند اداره وګورئ، د آیرلند ملي لوبډله وګورئ، خوی همیشه افغانستان خپل اصلي حریف ګڼي. ما د انګلستان د سیالۍ نه بعد د آیرلند اجرایوي رئیس ته مبارکي ورکړله، او یقینا یو د لوبډلې په تیاری کې د آیرلند کرکټ بورډ ډېر یو کلیدي رول ولوباوه. نو هغه ما ته وویل چې د مونږ له ټولو ستره سیالۍ د جمعې په ورځ ورنجو ټرمپ ماته وویل چې د جمعې په ورځ د مونږ له ټولو ستره سیالۍ د جمعې په ورځ ده. یعنې نړیوال جام کې دوی د افغانستان سیالۍ ته له ټولو څخه ډېر زیات منتظر دی، او مونږ له خپل اصلي حریف ګڼي. نو یقینا سبانۍ سیالۍ به ډېره دلچسپه سیالۍ وي، خو زه په خپلو ملي اتلانو باوري یم چې انشاءالله رحمان شکست به
ورکړي. هلال د آیرلند هغه کوم لوبغاړي چې په دغه اوسني جام کې دي، آندي ګلبرني چې د دې کپتان دی او باتجربه لوبغاړی، تر څنګ یې پال سټرلینګ هم دی، او نور لوبغاړي هم شته په دوی کې. جوش لیټل چې د دوی بالر دی، دا هم ښه ثابت شوی. مکارتي هم د افغانستان په وړاندې کله کله لوبې کړې دي. همدارنګه سیمی سنګ او ځینې نور دغه لوبغاړي دي چې په دوی باندې حساب کېږي په آیرلند کې. د لوبغاړو توازن څنګه دی؟ افغانستان ورته رسیدای شي برابر دی ورسره که څنګه؟
کنډیشن ته په کتو د هغوی لوبډله ډېره ښه برابره ده، او د توپ وهنې برخه یې زمونږ لوبډلې نه ښه ده. خو مونږ مثبته نقطه بیا دا لرو چې دوی سره مونږ لوبې ډېرې ترسره کړي دي، او زمونږ لوبغاړي د دوی په وړاندې ښه لوبېدلې دي. او بل د دوی هغه توپ اچونکي چې ډېر زیات تیز توپ اچونکي نه دي لکه څنګه چې نورو لوبډلو سره څومره تیز توپ اچونکي دي، نو دا هغوی په نسبت باندې دا لوبغاړي زمونږ توپ وهونکي ښه لوبه. یو د هغوی هغه کم پیاوړي توپ وهونکي چې دي په دغه سیالیو کې هم چې ښه ځلېدلي دي، دا وی په وړاندې زمونږ د لوبغاړو او بل خصوص د موجب ډېر خره کارت د راشد خان ډېر خره کارت دینو مونږ دا تم لرو چې زمونږ لوبغاړي چې څنګه دی په وړاندې لوبېدلې دي او خل لوبېدلې دي هماغسې بیا هم لوبېږي وروستۍ سیالۍ چې دوی سره مونږ ترسره کړې په هغې کې هغه یوه سیالي د لنډو اوورونو سیالي ترسره شوه نو سبا به حالات ته په کتو کې چیرې سیالي را لنډېږي اورونه کمیږي نو بیا به د افغانستان ډېر زیات چانس په دې کې مو اوسېږي چې مونږ د هغه سیالي په اسانۍ سره وګټو خو ولې که ټوله شلو اوره سیالي ترسره کېږي او د هوا حالات برابر وي نو بیا به یوه دلچسپه سیالي وي یوه اړخه سیالي نه ده او لکه څنګه چې ستان اگزیس ویلې ایرلینډ افغانستان ته ډېر په غټه سترګه ګوري او یو اصلي حریف په سترګه باندې ګوري ورته مونږ نه د ایرلینډ لوبډلې ډېر کله سیالۍ نه دي ګټلې مونږ همیشه په دوی باندې برلاسي شوي یو په شلوریزو سیالیو کې کله کله په یو ورځنیو سیالیو کې د دوی لوبډلې بیا زمونږ په پرتله ښه لوبېدلې د وغم د هغوی هغه د توپ وهنې سټرینګ دی چې په هغې برخه کې دوی ډېر ښه لوبغاړي له ځان سره لري
مننه کوم ښاغلی ستانکزی د افغانستان دغه پیلیز یا اوپنر کومې جوړې چې وي دا خلک وایي او همدارنګه څنګه مو چې لوبې ته وکتل ډېرې ښې ثابته نه شوې حضرت الله ځازي باندې انتخابونه زیات وو چې دی هغه کومه لوبه چې له ده نه توقع کېدله په شلو ورځو کې د لوبه ونه شو کړی مثلا په یوه لوبه کې په اولسو بالونو باندې د اووه منډې وکړې
دوه خبر درې خبر ته بلکې دلته زه اشاره وکړم یقینا ځازي د حضرت الله ځازي فارم خراب ده باید په هغه باندې کار وسي او مونږ خوشبختانه په لوبډله کې درې اوپنران لرو ځازي ریپلیس کوي سو خو اما د چون د ځازي پخوانی ریکارډ د ایرلینډ خلاف خو ګورو ډېر ښه ده یو سل دوه شپېته سترې منډې د ایرلینډ خلاف په شل اوریزه کرکټ کې ځازي کړې دي نو که هغه ته وګورو یو بل چانس ورکړلی سي په دا خبر به نه وي خو چون دلته کرکټ سي ده ډېر یو سمارټ لیډرشپ ته ضرورت لري لکه هغه د کرکټ فیصله آوټ آف د باکس تھینکینګ یا سټریټ سمارټ کیپټنسی کول ډېره مهم دي زما په نظر د ما یو پیشنهاد به دا وي د افغانستان کرکټ بورډ مدیریه هیات او کپتان ته په اوسني نړیوال جام کې که چېرته دوی د راشد خان څخه مثبته استفاده په بیټنګ کې هم وکړي چون مونږه پر راشد خان باندې فینیشر رول ورکړی دا او هغه تر اوسه پورې په ملي لوبډله کې دومره کامیاب او ښه نه ده ځلېدلی که چېرته راشد خان په آسټرالیا او په دغه نړیوال جام کې پنځم یا څلورم پوزیشن ورکړل سي په بیټنګ کې او دته فری هینډ ورکړل سي نو یقینا په آسټرالیا کې د ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړې دي په توپ وهنه کې هم او دغه فینیشر رول سیدا دا خپل محمد نبی ساحل او نجیب زدران په ګډه په دا مسؤلیت په غاړه واخلي دا به یو ښه پریکړه وي
تاسو ل پیغامونو
مروي ستل من ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هله کوم د زما پیغام در سره نشر کړئ چې تر مشرانو پرې ورسېږ زموږ په علمي ولایت کې د بوس روختون شفاخانه چې ده په دې کې مریضان پراته دي ډاکټرانو خاص توجه نه ورته کوي رینه پکښې کوي ماسترا سي خپل وخت ری بیرته ځي بیا چا بله دغه بدل سي بل شي بیا را سي هغه هم خپل وخت ری بیا ځي وروسته مریضان د مرګ په حالت کې پراته دي څوک رینه پکښې وي څوک نه ورته متوجه کیږي نو خاص سر نه پګرځي زموږ د مشرانو سره داخله ده چې دغه د صحت مسؤل ته وایي چې وخت په وخت باندې پر دې مریضانو باندې پوښتنه وکړي اکثره مریضان دلته میاشت هم پراته دي لس ورځې هم پراته دي نه جواب ورکوي چې د بیا ځګي ته بوځي او نه متوجه کیږي ورته مریضان اکثره دلته داسې مریضان چې هغه امکان د دغه چې جوړ دي چې خو دوی رنه پکښې وي یا وینه ځین روانې یا نور مشکلات ورپېښ شي هغه بردلته مړه سي بیا د شپخانې څخه وباسي
السلام علیکم زه روحانیه د هلمند څخه خبرې کوم دغه هلمند کې وروره داسې وضعیت دی دغه مسیسې راغلي دي دا نومن چې لیکي نو دلته کوم شی چې دی وروره پر ترتیب نه ورکول کېږي هر یو خپل پر سر باندې نومان او دغه لیکي دا شپږمې اوزې په منطقه کې پرون راغلي وه نو هر سړی خپل خیر خاله و دا خلک لیکي
سلام دا گزارش باور دي احمد باد بارا کې دوی هیڅ مطبوعات ته دا ټول دروغ وای دا به ځان ته عالمان هم وای دا به خدای ته ودرېږي خدای ته به جواب ونه ظلم زیاتای دی ګل خبرنګار سره هر یو سره کې مدني فعالان دي نو ټول سره بس دې کې په دې په خوخه باندې څه خبر وکړه خوشاله یې او چې دې خلاص دې دومره کې هغه ویل بس خلاص یا دې دښمن سي کافر سولې خلاص کافر سولې دې بس تار په تواله ته دې هغه عادي طالب هم ولسوالم دا والیم دا سارندوالم دا ټول دی غټان خو څه کوي اوس مستی باندې دیکھی په ځان نه پیږي په موټرو کې یو حالی بس دی اوس را باندې هماسې مشکلات جوړی ورغله واغه وو په موټر ورغله زیاده کې دي لار وار کواله قانون خو نور دي تاو دغه څه فرق څه دی خدا به الله ته ودرېږي الله ته جواب وایي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغید یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00 24 21 24 201